مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د دسمبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د دې سره سره یو شمیر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپی ګیس پروژې د افتتاح کولو لپاره ترکمنستان کې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبان لخوا په سپتمبر کې د افغانستان د کندوز ښار د نیولو په مهال جګړو کې 209 ولسی وګړي وژل شوي وو او سعودي عرب کې په لومړي ځل ښځې په ټاکنو کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپی د پرانستې غونډې لپاره اشقابات ته ورغلی دي. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. نن افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم د سیمې د اقتصادي او امنیتي اړیکو په اړه یو نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړ. نو شریف په دې مقول
پاکستان ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې ته خصوصي اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره په دې کار شروع شي کوم چې د ترکمنستان هم خواهش دی. د منصوبې سره به د سیمې اقتصادي ترقی سیوا شي او د ټاپی او کاسا یو زر منصوبو سره به د سویلي او مرکزی اسیا ترمنځ د مرستو یو نوی باب خلاص شي.
د پاکستان او افغانستان چارواکو 1300 کیلومتره اوږده دغه ګیس پایپ لاین د انرژي ضرورتونو لپاره د پوره کولو لپاره مهم بلل دی. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي ځواکونو یو برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د اف سي ځواکونو یو ویان نن مشال لیډو ته وویل چې د پاتې درېو زخمي کسانو حالت بد نه دی. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته په لیږل ایمیل کې د کوټې د برید تر څنګ په کراچۍ کې نن د یو ریټایرډ میجر د وژنې او د پېښور فقیر آباد کې د پولیسو یو مرستیال مشر د زخمي کولو ذمواري هم منلې ده. پرون د قبایلي سیمو خزینه استادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت غوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې شي. یوې مظاهره کوونکې شاد بیګم مشال لیډو ته وویل چې دوی په خطرناکو سیمو کې په ډیرو مشکلو حالاتو کې ماشومان ته تعلیم ورکوي، نو حکومت دې باید غوښتنې ومني.
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کېږو. یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي، رنګه حالات راځي. موږ به تر هغې پورې خپل خلق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلی شوي نه دي. یو خو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني.
یاد دی وی چې د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم دا مهال د احتجاج په ډول درس ورکول بند کړي دي. حکومت په دې اړه خپل موقف نه دی ښودلی. پاکستان په افغانستان کې د جوړ جاړي بهیر په مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون قومي اسمبلې ته د وینا په مهال وویل په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. نوموړی دا ونه ویل چې طالبانو سره به د افغان حکومت مذاکرات کله پیل شي، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به همکاري کوي. یاد دی وی چې افغان چارواکو تل ویلي د طالبانو مشران له پاکستانه په افغانستان کې بریدونه پلانوي او باید مرکزونه یې له منځه یوړل شي. پاکستانی چارواکي وایي ترهګرۍ ځپلو ته ژمن دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغې ادارې د بشري حقونو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خپاره کړې رپورټ کې ویلي چې په شل ورځنۍ جګړه کې 209 ولسي وګړي وژل شوي او 1595 نور ټپیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې یوناما ته داسې خبرونه هم ورسېدلي چې په کندوز کې طالبانو یوه میرمن د خپلو دوو ماشومانو په مخ کې په ډزو ووژله. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 28 نیټې څخه د اکتوبر تر 13 تاریخ پورې نیولی و چې د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو عملیاتو وروسته یې خوشي کړ. د امریکا سفارت په نننۍ خبر پاڼه کې د کابل په شیرپور سیمه کې بیگانه د طالبانو برید په سختو ټکو کې غندلی دی. افغان چارواکي وایي دې حمله کې څلور پولیس، یو بهرنی او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو عملیات نن سهار تر 15:30 بجو پورې روان و. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه برید کې د سپین یو وګړی وژل شوی دی. افغان طالبانو د دې برید ذمواري منلې. خبرونه له مشال ریډیو اوري. نن سعودي عرب کې خلکو په هغه ټاکنو کې برخه واخیسته چې په لومړي ځل پکې د ښځو ته د رای ورکولو او کاندیدیدو حق ورکړ شوی و. د ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړونده دفترونو چارواکي ټاکل کیږي. له 6,912 کاندیدانو څخه 999 ښځې دي. سعودي عرب کې د رجسټرډ رای ورکونکو سړو شمیر 1.3 میلیونه دی او د ښځو شمیر 1,15,000. د سعودي عرب د سختو قوانینو له وجې د ښځو او سړو لپاره د رای او مرکزونه جلا جلا جوړ شوي. ښځو ته د کمپاین په مهال هم رای ورکونکو نارینه سره د ملاقات اجازت نه وو. عراق له خپلې خاورې د ترکی پوځیانو د وستلو په سر انقرې سره مذاکرات ختم کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې چې ترکی پوځیان له شمالي عراق څخه وباسي. ملګري ملتونو کې د عراق استازي محمد علي الحکیم د یادې ادارې امنیت شورا ته پرون په لیګلې خط کې ویلي چې ملګري ملتونه باید سمدستي ترکیې ته ووایي چې د عراقي خاورې له خپلواکۍ دې سرغړونه نه کوي او خپل 300 پوځیان دې زر تر زره وباسي. ترکیې خپل پوځیان له 2014 کال راهیسې د یوه روزنیز مشن له مخې هلته ځای په ځای کړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان په یوه مرکه کې ویلي د به د عراق غوښتنو ته غاړه کې نه دي او د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل ته نږدې کم څخه به خپل پوځیان ونه باسي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي تر هغې پورې په هیواد کې امن نشي راتلی تر څو چې په ګاونډیو هیوادونو کې امن نه وي راغلی. سبالا په ترکمنستان کې د ګیس پروژې ټاپي پرانست کیږي.
کاری دا چې هند، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټولې غواړي چې دا جوړ شي. عام عوام ته به په دې ډول فایده رسي چې ګیس لوډ شیډنګ به کم شي او ترکتب او تجارت ته به هم فایده رسي.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د کلیزې د لمانځلو لپاره تیاریاں روانې دي. بلخوا د دغه پیښې متاثرین وایي
تاسو دغه بچی چې کوم دي چې کوم متاثر شوی دي د دوی په والدین باندې د دوی اوس چې کوم دي اخراجات چې کوم دي په تعلیم باندې د دوی په نفسیاتي علاج باندې د دوی بچو د لپاره چې کوم دي د سکالرشپ هم بندوبست کړی وي.
او د قبایلی سیمو خوځو استادانو په پېښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
اوس د 7 نومبر نه واخله اوسه پورې مونږ خپل ټول اسکولونه بند کړي دي ټیچر نه ځي چونکی فیمیل فاټا دا نو مونږ دی ځای ته راوتلو. مونږ وایو چې مونږ به مزو انشاءالله اسلام آباد ته او د خپل حق به غواړو.
د مشال سره یې واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپی ګیس پروژې د پرانیست لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي. نواز شریف په اشکاباد کې ویلي چې د دوی د حکومت لومړی پاملرنه امن او استحکام دی او تر هغې په کور دننه امن نشي راتلی تر څو چې ګاونډ کې امن نه وي راغلی. د ټاپی ګیس پروژې په اړه غړي هیوادونه وایي دا به د سیمې د پرمختګ لپاره یوه مهمه پروژه وي چې سبا له یې پرانیست استکیگی. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
اشکاباد کې د ترکمنستان د خپلواکۍ په حق لا کې دونکو نړیوال کانفرنس ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې پاکستان یو امن خوخه ملک دی او ټولو گاونډي ملکونو سره په امن اوسې د غوړی د په خبره په کور دننه تر هغه امن نشي راتلی تر سوچ په گاونډ کې امن نوي او په شریک سره ممکن دا چې د اقتصادي ترقی خواږه تر لاس شي. سیمه کې د توانایي د ضرورتونو په حق لا د نوموړي وینا وا چې پاکستان د هر لوري د دې پوره کولو کوشش کوي او د لړکی د منځنۍ اسیا کې پاکستان ټاپی ګیس پایپ لائن پروژې ته خصوصي اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره په دې کار شروع شي کوم چې د ترکمنستان هم خواهش دی. دې منصوبې سره به د سیمې اقتصادي ترقی سیوا شي او د ټاپی او کاسا یو زر منصوبو سره به د سویلي او مرکزي اسیا ترمنځ د مرستو یو نوی باب خلاص شي. مشال ریډیو چې کله د ټاپی ګیس پایپ لائن منصوبې په حقلا د تیل او ګیس د چارو کارپو او د هسکال پټرولیم کمپنی د مشر ډاکټر ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې دا وخت پاکستان روزانه د 2 اربا کیوبک فټ ګیس د کمی سره مخ دی او د دې پوره کولو لپاره پاکستان ته د ملکی او بهر ملکی ذخیرو نه ګیس پکار دی. د تاپی منصوبه په حق له نوموړي وینا وا
دغه تاپی مې ایک تو پہلے
دی وی اول خدا مسئله وا چې د تاپی گیس ذخیرو پته نه وا چې دې کې به سومره گیس وی ځکه چې ترکمنستان خپل د گیس زیاتره ذخیره په چین خرڅ کړي. دویمه خبر دا ده چې دغه پایپ لاین به د افغانستان راتیریږي او هلته د امنیت سخت مسلې دي. نو زه فکر کوم چې تر څو دا مسلې نوی حل شوي تر هغې به د پایپ لاین جوړښت ډیر ګران کار وي. خود خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې استاد ډاکټر سرفراز خان بیا وایي د پخوا په پرتله اوس حالات په سمېدو دي او د پاکستان افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ ټول ملکونه غواړي چې افغانستان کې امن وي. دې زیاتوي
حفاظت لوی کار خو وس کې د ښکاری دا چې هند پاکستان افغانستان ترکمنستان ټول غواړي چې دا جوړ کړي ځکه د دې افتتاح کوي او په دې لار به چې تر ونه یې کمه راځي افغانستان ته پاکستان ته او هند ته نو هغې باندې به صنعت هم چلې دی شي. هغې ته تاسو ګورئ پاکستان کې خو لوی لوډ شیډنګ وي بلکې کورونو کې هم چې دی پوره ګیس موږ نشو رسولی نو عام عوام ته به په دې ډول فایده رسي چې ګیس لوډ شیډنګ به کم شي او صنعت ته به او تجارت ته به هم په دې فایده رسي چې دې توانایي بحران ته به موږ راوځو لوډ شیډنګ.
د ذکر دا چې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند یا تاپی گیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به 1.5 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځول شي په کوم چې به 10 اربه ډالره لګښت راځي او دا به 2 کالو کې سرته رسي. د منصوبې نه به پاکستان ته 1.5 میلیون مکف فټ گیس ملاویږي. د منصوبې پرانیسته به وزیر اعظم نواز شریف، د ترکمنستان صدر قربان علی محمدوف، د افغانستان صدر اشرف غنی او د هندوستان نائب صدر محمد حامد انصاری په شریکه کوي. د تاپی منصوبې پرانیستې ترڅنګ به وزیر اعظم نواز شریف د ترکمنستان او ترکی د اولس مشرانو سره هم ځان له ځان له ملاقاتونه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید، سبا لبا په تاجکستان کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد ایښودل کیږي. د ګیس دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه صدا او د سیمې لپاره څومره مهمه ده په اړه د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي،
پہلا فلو ہم جی ایکسپیکٹ کریں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیرشی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 15 میلیون کیوبک فوټ گیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده. نو ځکه روستو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له د راضینامه مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورې سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1.5 کیلومتره مشتمل ده ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورکولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دستخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي،
چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکه د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات خوي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے
مونگ پا پاکستان کے دتاوانے بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کڑی دی چھ دا یہ یو لہا گو دے د انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندر لا پارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی د دین علاوہ د شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چھ ہاغه ہم مونگ جوڑو نو د دی ٹولو پروژو ل مجمی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چھ ان شاء اللہ د 2013 کال پوری ل ہواد د توانے بحران پا مکمل توگا ختم کرل شی
بلخوا آرش خان د پروژے د کامیابی لپاره په افغانستان کې د مسئلے سیاسی حل طرف ته پیش قدمی ضروری بولی لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس ته $2 بلین برابر د ایل این جی گیسو منصوبه لاسلیک کړی دا چې لا کراچی تر لاہور به د گیسو پائپ لائن جوړیږي چین بیا له پاکستان سره د گوادر پائپ لائن د گیسو منصوبه په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
اوریدونکو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان افغانستان چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو د افغانستان مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو رضا شوی دی او دا تجویز شوی دی چې د افغانستان امن او استحکام د نگرانۍ یا د سارنې لپاره به یو کمیټي هم جوړوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي
ایشیا سره کانفرنس نه پس جمعه په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی د پالیسی بیان ورکولو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو مفاهمتي عمل بیا شروع کولو په اړه په یو طریقې کار په وسه کولو متفق شوی دی د خارجه امور مشیر اوویل چې د افغانستان د امن لار صرف مذاکرات دي خاغلی سرتاج عزیز اوویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امن په لړ کې د پاکستان د کردار ساینه هم وکړه او ویل چې د افغانستان سلامتي او د ترهګرۍ د چیلنجونو مخنیوی لپاره نزې او د علاقائی کومک ضرورت دی د زیات کړه اگر چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالې په اړه سویل به د وخت نه مخکې وي خو د وخت کې به افغانستان پاکستان چین او امریکا افغانستان کې امن عمل لپاره کړنلاره تیاروي دا هم اویل چې د افغانستان ولسمشر دوري سره به د دوه ملکونو په تاوتریخوالي کې کمواله راځي د دې کمیټې او د پاکستان امریکا او چین د امن مذاکراتو رول په اړه د افغان امور کارپو او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شامو نوای چې مذاکرات خو به شروع شي خو په دې کې به سینې مشکلات هم راځي د سیاسي وی
زه فکر کوم چې مذاکرات خو به شروع شي خو نتیجه ورکول په دې باندې ده چې امریکا دې ترازه کیږي چې خپل ټول قوه به وباسي او زم دا خبره چې د افغانستان دولت دې ترازه کی ترازه کیږي چې طالبان به په دې ټول سیاسي او آئینی د کم د افغانستان سټرکچر دې په دې کې باغی قبضه کی د ایکول شیر په بنیاد باندې دا دو خبرې چې کوم دي دا مهمې دي
د افغان امور یو بل کارپو خبريال طاهر خان وایي د مخکنه دا سوچ وکم مذاکرات لپاره سموایده کیږي یا دوی په سموافقه رسی نو دا غل لپاره چې دې سره ضمانتیان وي د پوینا چې امریکا او چین دی لړکی خه ضمانتیان کې دی شي
اوس په کتی شي چې د دې سره پرمختګ کیږي دا خبرې څنګه مخکې دي دا یو کمیټه جوړیږي چې دې ور دي لپاره حکمت عملی ځکه چې دې هي وادونو د دې ملکونو په پدې پروسه کې دا خبرې یو ډېر مهم رول وي او په راتلونکو ورځو کې دا امکان شته چې کومه خبره دا پرې رسو کې شوې د آسیا د زړه کانفرنس په وخت د اړې ملکونو استازي د اړې چارواکي اسلام آباد ته راشي او د دې لپاره حکمت عملی جوړي نو دا کمیټې په پدې کې مهم رول لوبوي چې یو خبرې څنګه پر مخ راشي او کوم بیا څه موافقه کیږي د دې څخه پیږي تر سي نو دا هغه ضمانتیان او زموږ خاله چې امریکا چین ته یو ښه ضمانتیان هم کیږي شي
یاد دی چې د ایشیا سره کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل بیا پیل کولو په اړه سلا شوی وو په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان د خارجه امور وزیر صلاح الدین ربانی ویلی وو چې د امن او د مفاهمتي عمل په اړه امریکا چین او پاکستان ورته د کومک باور ورکړي دي او ټول په دې متفق دي چې مذاکرات امن لپاره یوازینی لار ده
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کوټه کې د نیلم پری په نامه یو خزه د خپل صغر خواخي او خاون لخوا ژوندۍ سوځول شوی او وژل شوی ده پولیسو تر دې پیښې وروسته د نیلم خاون او صغر دواړه نیولې دي په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو
انك على كل شيء قدير قالوا انا لله وانا اليه راجعون
په نوي کلی کې همدا د نیلم په کور کې د هغې د فاتحې مراسم ترسره کیږي. د هغې خپلوان شناخته خیل عوام ولس د هغې کور ته په ګڼ شمیر کې د فاتحې لپاره راځي. د نیلم پری سپین ږیری پلار حیدر زمان ته خلک د ډاډ ورکولو هڅه کوي، خو خپله حیدر زمان د فاتحې په دې مراسمو کې چوپ ناست دی، خبرې نه کوي، خو په مخ کې یې د خپلې لور د تلپاتې جدایۍ غم له ورایه ښکاري. له حیدر زمان څخه مو د دې پیښې په هکله وپوښتل.
انکه سسرال والو نه ان پر جبري کی
دا ظلم د هغې د خسرګنۍ لخوا له هغې سره سوی. د نیلم خواښې لومړی د هغې خوله ورتړلې، د دې خاوند او خسر دواړو یوه پرې تیل توی کړي او بل ورته اور ورته کړی او داسې یې سوځلې لکه سکاره. له سره تر نوکه ټول سوځل سوی او تکه توره سوې وه. هغه نه پیژندل کیدلی سوای او نه هم موږ ورته کتلی
سوای.
د حیدر زمان په خبره د لور د واده یوازې یو کال سوی او یوه اونۍ وړاندې یې په کور کې لږ څه خفقان سره راغلی چې تر هغه وروسته یې لور د پلار کور ته راغلې وه. حیدر زمان زیاتوي نیلم بیا د خپل ورور په خوله بیرته د خاوند کور ته ورغله. د نیلم پلار وایي کله چې نیلم په روغتون کې په هوش کې راغله نو له ورور سره یې داسې خبرې وسوې. هغې ورته وویل وروره زه ستا د عزت په خاطر هلته ورغلم، لیکن وګوره هغوی له ما سره څه وکړل. لومړی یې تیل راباندې توی کړل او بیا یې اور راکړ. بلې خواته مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ښځینه غړې نسیمه پانیزۍ څخه په بلوچستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په هکله وپوښتل. پانیزۍ وایي د دوی حکومت به هڅه کوي چې نه یوازې د نیلم غږ پورته کړي بلکې د کورنۍ تشدد پر ضد هم کار وکړي.
دا کوم چې د نیلم په کوم کیس سره سوي نو زه به په قومي اسمبلی کې او په هر فورم به د دې د پاره आवाज پورته کوم چې دا ظلم سوي دی. زه دا وخت نشته ما باید کوم کله زه به د دې په کور کې نن د دوی سره ناست وای، دا غم به ما سره شریکاري وای.
که څه هم په بلوچستان او نورو پښتون میشتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې ډېرې کمې ثبت کیږي، خو نسیمه پانیزۍ زیاتوي ولس او خپل میرمنې هم باید د داسې پیښو پر ضد غږ پورته کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت پر روان 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو په ورځ د ځان له دستوري کولو اعلان کړی و، خو د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د په یاد پیښه د یووالي ښکاره کولو په غرض به اوس په دغه سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي. بلخوا د ای پی ایس تجربه کسانو د تنظیم مشر اکبر خان وایي چې دوی به د پوز له غونډو پرته د صوبایي یا مرکزی حکومتونو په غونډو کې برخه نه اخلي. نور تفصیل د زلان یوسف زینه.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یوه مرکزی غونډه کیږي.
اور انہی بچوں کی شہادت سے پوری قوم یونائٹ ہوئی تھی.
د دې ماشومانو په شهادت ټول قام یو موټی شی وو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه، فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکاره کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې په کې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وژل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې به د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خو د ای پی ایس غازی فورم چې پیښه کې د جوبل شویو ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وایي چې که بلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي، خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دي الحمدلله ژوند دي او دغو مسائل دي
د تعلیم او د صحت حوالے سرا او د مستقبل حوالے سرا دا غو خدشات تی مونږ دا غوستل چې دی خلک چې کم دي مونږ سره کینی او مونږ دا غي حوالے سرا مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو او دا غي سره خن نتیجه چې کم دي هغه راوځي نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کې دوی کول غواړي نو مونږ بالکل پاهې کې دوی سره نه یوځي او مونږ به تر هغه پورې چې کم دي د پدیدو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زموږ خبرې نه دی اورېدلې
اکبر خان زیاته وی چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوی ماشومانو د تعلیم صحت او دراتلونکو او جوبل شوی استادانو ته د پخو نو کرو ورکولو ترڅنګ ځنی نوري غوښتنې کړې دي
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ ندی بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر مونتا دے یو چکم دے دا ماسای یو خط پر کچی مونگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے مونگا ناکام شوے ہو او بدنسیبی دام دا مونگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے اور دیو پر خیر خیر گڑا بانے چکم دے اخراجات زمان زیاد شوی دی دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سب بندوبست کرے وی
دا صوبائی حکومت پا وینا پا آرمی پبلک سکول کے دا وجل شوی کسانو کورنیو تا دا صوبائی حکومت لخوا دو درش کروڑا اتیا لاکا او دا مرکزی حکومت لخوا اتا کروڑا اتش پیتا لاکا روپے ورکڑی شوی دی او د یاد سکول یو سل سلور سلویخ ماشومان د ترکی، عمان، سعودی عرب او چین په دورو لیگلی شوی او یو نوی ماشومان تا پا کیڈیٹ کالج کے داخلے ورکڑی شوی دی او د سٹاف د وجل شوی غړو د کورنیو یویش کسان هم په نوکرو لگیدلی دی زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم رازو یوې بلې موضوع ته د قبایلی سیمو خزو استادانو په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړي دوی وایي باید حکومت ورته ترقی ورکړي او تنخواګانې دې سیوا کړي شي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا قبایلی سیمو د استادانو تنظیم زنانو څنګه په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خوا د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل درول شوی دی او سو سو وار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د معیارې مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي په خیبر جنسه کې استاذي کون کې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوول
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چون کې هغه سیټل لحاظ باندې ټول ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پټا ایریا چې څومره دا ټول ته نه ملو دی په 7 دسمبر باندې مونږ هټال کړو ټول سکول نه بند کړو مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت هم مانی خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه هم نه منل اوس د 7 نومبر نه واخلا اوسه پورې مونږ خپل ټول سکول نه بند کړی دی ټیچر نه زی چون کې فیمیل فټا دانو مونږ دې تر
تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کیږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دی مني دا سر زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړيږي موږ به تر هغه پورې خپل حق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منې لشي نه دي ډیر زیات ګران کار دی دلته کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمل ټیچر لپاره خپل ډیوټي ته تل یو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان وایي چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د سو کال راسي د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلې ول دوی حل تتل دی خپل ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی لپاما غرزولې دي
مونږ 20000 ټول فاټه کې استادان دی غوی ته تکلیف دی فاټه کې چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز په هړی علاقو کې سکولونه دي الټر ترانسپورت سہولت نشتا د دې مشکلاتو باوجود غوی ډیوټي کوي د پاکستان جانډه په هغه علاقو کې درولې ده چې په هغه کې آرمی هم رسېی مشکله وا نو د پکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان ناول دوی استادانو ته یې خه پکیج ورکولې خېل سونه خې اپګریډ کوله او ال تاسوټ مسله شروع ده
ولی هم پدې لړکم چې سو سواره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیم له هڅو کړه چې سره پکې هم خبره اترې ونه شوې د پامل د چرفاټا ټیچرانو تنظیم د غړو وینا وا چې د 13-15 ورځو راسي د دوی خوشا 500 عملګری استادان په اسلام آباد کې احتجاجي نسته هم روان ده او تر هغه وا دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنه پوره شوي نوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ سپاش پک 121 په لنډو سپو 2013
دیار لزرا پنج سو اتیا اول لزرا تسو اتیا او پنج لزرا و سو شپیتا کلو هرسا او ریدل شئی.
تاسو مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو د ماخام پنځنیم بجې کیدونکو دی لړن خبرونه زموږ د همکار بشیر غاخ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپي د پرانستې غونډې لپاره اشخاباد ته ورغلي دي. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي ځواکونو یو برید کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته په لیږلي ایمیل کې د کوټې د دې برید تر څنګ په کراچۍ کې نن د یو ریټایرډ میجر د وژنې ذمواري هم منلې ده. پرون د قبایلي سیمو خزینه استادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړل شي. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو خبره کړې. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون قومي سمبلی ته د وینا په مهال وویل چې په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغې ادارې د بشري حقونو دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خپره کړې رپورټ کې ویلي چې په شلو ورځنۍ جګړه کې 209 اتیا ملکي کسان وژل شوي وو او 1595 نور ټپیان وو. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 28 څخه د اکتوبر تر 13 نیټې پورې نیولی وو چې د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو عملیاتو وروسته یې خوشې کړ. نن سعودي عرب کې خلکو په هغه ټاکنو کې برخه واخیسته چې په لومړي ځل پکې ښځو ته د رایې ورکولو او کاندیدېدو حق ورکړل شوی دی. دې ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړوندو دفترونو چارواکي ټاکل کیږي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې د غړي اعلانې تر مخه پاکستان او هندستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسی رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپل منځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نور معاملې هوارېدای شي. ادارې لیکي له دې د هندستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نور داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بلخوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز په پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوی سوالونو جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بالادستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده. د پالیسی سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته چې ودرې دلی وا. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په دې خبره اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودی یوازینی ذریعہ ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او گاونډي ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنی سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کیږي افغانستان سره تجارتي رابطې به ګټوري وي. ادارې اخیره کلی کې پاکستان او بلخصوص خیبر پختونخوا پر روان وخت کې تجارتي ضرورتو لپاره د اقداماتو چت کړي او ملکی پیداوار کې اضافه لپاره د کوټلې حکمت عملی هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فورن پالیسی مجلل کی کسہم په پاکستان کې تنلارې تشدد زیات شوه، خو هغه هیواد ترګره پر ضد په موثر ډول ګامونه هم پورته کړی دي. بلخوا یو سړنیز ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو د بندیخانو کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه کړې ده. د دوانو مقالو مهمه برخې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سین برناډینو کې د سخت دریځ بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه توندلاري تشدد زیات شوی، خو په تیر یو کال کې پاکستان ډیر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډیر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینه هم نه ده شوی. په انفرادي توګه هغه ګامونه سرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستانی ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجللیک له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجلل زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکری جنگوي وسلواله ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې د فرقیزې کرکې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکر جنگوي ډلې پورې محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجلې کې د پاکستان یوې سیړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولې دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجللی کې د فرقیزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نور اورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا سیډنیز اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډیر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو خزي دغلته د ورتلونه ویریږي ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملی ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استاذ شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې دا په حواله وای، د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو لوجې مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د خزو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د خزو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشټواله هم موجود دي، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایران موافقه کړي چې د نړیوالو بندیزونو په بدل کې به خپل اټمی فعالیتونه محدودوي. آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري او کنه؟ راتلونکي کال به د ایران لپاره ځکه هم ډیر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي، او د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې شي. په دې اړه د آزاد اروپا د مرکزي څانګې د راپور مهمه برخې له ملالې بشیر ناورو.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټیکو کې راتله. په 2018 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 28مه په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کیږي، او همداراز به د 2018 کال په لومړۍ ربع کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډیر مهم وي. لدی انتخاباتو څخه پای وکي به رای ورکوونکي نوې پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شای د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ځایناستي په هغه صورت کې وټاکي چې دای مرسي. اوسنۍ پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی وو، او پکښې د سختریزو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحاني ملاتړی دی. حسن روحاني چې نسبتا منځلارې ګڼل کیږي په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحاني د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سختریزو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحاني فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنکړي. که حکومت پلوه او من دریز کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ تر لاسه کړي، دا به روحاني ته زمينه برابر کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي او د دوهم ځل لپاره ولسمشری ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحاني په خپله هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سختریزو تسلط دی. دای په بیا هم د هغو سختری له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چاري پر غاړه لري، چې پکښې قضایه او اسلامي سپاهي پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څېړنیز مرکز کې یو مشر څېړونکی علي رضا نادر فکر نه کوي چې د روحاني د پلویانو لپاره به په راتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي ټکنوکراتان چې د روحاني ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای سي چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګه ونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړیو څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کېږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډیر وفادار نه بلل کېږي نامناسبه ګڼلي. اوسنی ستر مذهبي مشر شپږ اویا کلن دی او د نتایج سوي راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنهیي روغتیایي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کېږي. په ځانګړې توګه که منځدریزې کسان د مجلس خبرګان غړي سي، شایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي، اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سویو مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 50 میلیارد ډالرو زیات اټکل کیږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولای او بیکاري کمولای سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لیرې سي، تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لکه بیرله تیل صادر کړي.
زمون همکارا ملالی بشیر وا اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حکومت د مخالفینو بریدونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته له سفر وروسته ویلي چې د سولې خبرې په څو اونیو کې پیلیدونکي دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله څرګندوي چې دغه خبرې به پیل شي. بلخوا د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکي هم وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د مشورو لړۍ په راتلونکو څو ورځو کې پیلیدونکي ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سلطان محمد سرور ناورو.
د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حق له جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیل مونږ سولې تر سوالی سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله منه ده چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پیل هغه یو لاره ده چې مونږ سولې ته رسولی سي، او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کېدای شي په راتلونکو دوو یا درېو اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په هکله پرون خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرانس ګډونوالو په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. هغه له احتیاط ډکه خوشبینی څرګنده کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي. خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپل خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکي کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
دی وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه واوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله واوسي.
بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو مشاور هم د جمعې په ورځ موویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د مشورو لړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. خو سرتاج عزیز د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مری د خبرو دوهمه مرحله کله پیلېږي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته له دې په ټپه ودرېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و خپور شو. سرتا جازی زیاته کړه چې د آسیا د زړه د کانفرنس ټولو اړخونو د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول او ژمنې ومنلې او جربه د خبرو د پیل لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړی شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګار سیمې ته اهمیت لري او د سیمې ټول هیوادونه او نړیواله ټولنه ښایي په خپلې ګډې همکاري د جنگ ځپلي هیواد ته سوله راولي. سره له دې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څه هیلې راژوندۍ کړې دي، خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
فاینانشل ټایم رسپانی لیکلی په افغان طالبانو کې د مشرې پر سر د اختلافاتو لکبله خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې هم له مشکل سره مخ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان دی چې دارنګ د دې هیواد پوز له ویشل شوو طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د دې لیکنې غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
په مخاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې را مخته شوې، لکه طالبانو لاسو ته د څو وخت لپاره د کندوز ښار پریوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر مولا منصور زخمی دی او کمل شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، او د ورسپانې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلی وو چې دارنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراضه طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدای شي د هغه مرستیال مشر هیبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي، او همدا دا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وجل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی، او افغان حکومت د دې جوګه نه دی چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شول. په مقاله کې راغلي دي په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکی کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړي، خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په مومند ایجنسۍ کې د 950 زیاتو د زلزله ځپلو سره د مالی مرستو شروعات شوې دي. دغه مالی مرستې به په دغه متاثرینو داسې تقسیموي چې د کوم تن کور په جزوي طور باندې نقصان رسېدلی وي هغه ته 1,00,000، او د چا کور چې په مکمله توګه تباه شوی وي نو هغه ته به 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
په محمود ایجنسۍ کې د زلزله ځپلو سره مالی مرستې پرون شروع شوې چې دغه زلزله ځپلو چې ور سره مرستې کېږي شمېر 950 دی چې د دوی کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه ړنګېدلی وو. پرون 323 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل ړنګېدلي هم وو 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې شوې. د انبار اوسېدونکو زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپو چیک میلاو شوی دی. نو وی ویل
بس خپل کار به روان کړو، انشاءالله ګزارۍ والا کار به روان شي. زموږ پوه شولې
دې په یو کمره دوه باده کو ځان لرګونم بس خوشاله وخت په دې خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سمداد وش یا لګ غاډیز موږ فسار اٹینګ شه لا چر دیوال کوم غونډه پرې وتی و سلون کمره پرې وتی نور ټول کریک دی لکه مکمل
دغه مالم رستیا خستون کې هر تن وې چې دغه په دې روپو خو کورنه نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پر شروع کول شي نو څه باور سره خپل روپې خرج کړي او د سر سورې به پیدا کړي
زما ریم خان
ریم خان د کوم ځای
د کوټ میاګان بس گزاره به پیوشه کې نیس کا پینې نن سبا نو خان نه ډیر شي وې دي ټوري باندې کړی کې شي وې دي نو بده به موږ کورنه دا شي دغه به پیراوړو د بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چاو د خیر نن سبا خو خاټي ماټي ډیر ګران دي یار په وطن 100 روپۍ مزدغه د خټمار دی علاقه ډیر غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دي نو بس گزاره د انداد دی بس
امبر د محمد جنسی له ټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارانی کروندي کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي حسابول یو سپینګره دي او ویول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده
روزګار خراب شوبونی دغه شین یری دی څوک پټی له قلبان مشه بولی ټیټر نشه بولی نو دوه یره ده کنه بمون له یره ده او په کور ناشته ټول خلک روزګار مو خو کمیټه کړي امبر یو غون لکه ده نشته لای نه بچای نه لوی نه زور خدای په قیران دی امبر ډیر غریب دی ټول جلسې کې امبر ډیر پاتې دی نو حکومت مو سمرا باندې او کو څلور لکه کړی خو کوټه بیا غریبانو وشي ان غواب ول خرڅې لنګي سمال ول خرڅې کوټه وبګيږي
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزلې کې شپږ تنان مړ شوی هم وو چې د هر وژل شوی کورنۍ ته شپږ شپږ لک روپۍ او څوار ل زخمیانو ته شل زره روپۍ لدی وړاندې ورکل شوی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د قبایلی سیمه د قدرتی افاتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای ویلي چې د خیبر ایجنسی د تیرات بې کوره شو خلکو مالی مرستې راغلي دي او دا به ورته د دسمبر 28 نیټې نه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې ورکول کیږي خو اول به دوی ټولې قبیلې د جرمی کوهاټ مرکز نه په ټاکل شو ورځو باندې خپل موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ترلاسه کوي د دغه ریپورت تفصیل د فرهاد شنواری نورو
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2013 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپل کلیو ته ستانه شوي دي دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2013 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو توای
پیسے وہ یوشتم تاریخ نہ منگا جرمی کوارٹ باندھ منگا تھا ہب جو کڑے دل تھا اے ٹی ایم کارڈ بدی تو ملا وی اے ٹی ایم کارڈ وہ مر گئی سم کارڈ وہ مر گئی او تا سپتا چے ددی پیسوں دا پارا دا پیمنٹ انسٹرومنٹ دے نا سوک چدانی دا نا یاری تم پیسے نہیں چھوڑ پاولے تے جو اس دا سسٹم دے سے او ار یو کست پخپل راشی او خپل سم او خپل ٹی ایم دے پخپل واخلی چے چا پنا پر چوی او دین علاوہ حکم خلق باہر وی دا ملک باہر وی یا وہ فاچی وی وی یا وی او داغي پیسے پل سو کھلی نو اگے دا پارا غا فارم آل لڑی چ کما الٹرنیٹ بینیفیشری والے دے اگے وہ پولیٹیکل ریجسٹریشن سره جمع کی دے اون ترا دی ائی تب انا پاس نہیں دے پل اے ٹی ایم کارڈ او سم ورکو
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل
موږ په دې باندې انتهایی خوشالي خو پتیرا کې دا سه علاقه خبرې جنسي چې پاوې کې اوسه پوری بینکونه نشتا او دا د پیښور نه تقریبا 145 کیلومتر لره ده موږ دا ویو چې یو موږ ته ارزي بینک د تیرا د پارا راکړو چې داخله کلته لوکل خپل پیسې اخلي نو دا ول ډیر خې
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته په 28 او 30 دسمبر به شلوبر ته په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي او په دې سیمه کې میشتو نور قبیلو خلق ته به د یو دیرشم دسمبر نه د جنوري پنځم نیټې پورې میلاو شي. یاد دیوی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي وي، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او د روانې خبرونې په پای کې راځي یو بل رپورټ ته. د کراچۍ سیمې یوازینی د رباب جوړولو استاد څوک چې د جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري وایي چې د دا دنده د 20 کالو راهیسې جاری ساتلې، ولې لا تر دې د ماهیس یو تن د دنه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان، کوم چې د صوبې یوازینی د رباب جوړولو دکان لري، د 20 کالو راهسې هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډ صوبه سیند کې چې دی صرف زمونږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړوي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځای کې باندې مونږ یو رباب جوړو یو سیتار جوړو. داسې بیا په دې کې اوس ما د هونزا والا یو رباب غږی هغې ته چرده ویلې کېږي، نو مونږ اوس
کراچی کی د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او پدی دنده د اغیز په اړه سویل خان وای چې دا هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پریوته.
پدی مسله کې زموږ الحمدلله چې پدی کار باندې زموږ سره اثر نه دی پریوته، او باقی چې کم روزگار دی ټوله دنیا روزگار کمیږي چې زموږ سره هم کمیږي او چې ټوله دنیا روزگار سیوا کیږي زموږ سره هم سیوا کیږي. خو دا په دغه جنگ جګړو پدی په دغه باندې چې زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پریوته.
په خار کې میش پښتنو د غوی د رباب سره د مینې په اړه نو موړی ویل چې د بیلابلو سیمو خلک د یو بلا بدل خو خلری.
کراچۍ په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلک موجود دی کنه، نو په دې کې مختلف علاقو خلک دی، نو دیر اور باجوړ والے چې دی نو هغه رباب هم خوښي او ستار ډیر زیات خوښي. خو دا سوات او پرونو دا دغه نور علاقې چې دی مردان ثوابی به خبر دا خلک چې دی دا رباب ډیر زیات خوښي.
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو د استاذي سره سره د رباب غږولو هنر هم لري او وایي چې هغه د هر غچان زده کړکړي څوک چې د دوی دکان تراغلی او د رباب غږولو استادان وو.
استادان خو به زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټایم کې راتلو چانه چې به مې ټکیز د کو زما استاد بو او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځای نه سم کار به مې کو خپل والد صاحب سره.
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاتری در باب جوړولو هنر زده کړي او کنه، سهیل خان وایي چې تر دې د ما هیڅ یو تند هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړي.
یو کس راغلی او هغه راته ویلو چې یاره زه جوړول زده کول غواړم، خو بیا هغه را نغه او هغه وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزگار لراغلی دی، نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده.
سویل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د دردیدلو خوښ شو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوسې دغه کار زیاتره خپل شاګردانو ته پریښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر ګواخنا لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپي د پرانستې غونډې لپاره اشقآباد ته ورغلل. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي ځواکونو یو برید کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري اخیستې ده. پرون د قبایلي سیمو ښځینه استادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې شي. دوی ویل چې دوی په ډېرو سختو ځایونو کې او په مشکلاتو کې ماشومانو ته تعلیم ورکوي، نو حکومت دې غوښتنې ومني. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو خبره کړې. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون قومي اسمبلی ته د وینا په مهال وویل په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربېره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغې ادارې د بشري حقوقو دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خپاره کړې رپورټ کې ویلي چې په شل ورځنۍ جګړه کې 209 اتیا ملکي کسان وژل شوي وو او 509 زخمیان شوي وو. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 28 څخه د اکتوبر تر 13 پورې نیولی وو.
نن سعودي عرب کې خلک په هغه ټاکنو کې برخه اخلي چې په لومړي ځل پکې ښځو ته د رایې ورکولو او کاندیدیدو حق ورکړل شوی. د ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړوندو دفترونو چارواکي ټاکل کیږي. او عراق له خپلې خاورې څخه د ترکیې پوځیانو د ویستلو په سر انقرې سره مذاکرات ختم کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې ترکیې پوځیان له شمالي عراق وباسي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې ویلي چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کښېنږدي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد خبرونو بیان بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو اوس ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او شپه مو په خیر.